که د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. نن د افغانستان په 28 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن زد واکسین کمپاین پیل شو. د یونیسف د پولو د لمنځه وړلو د پروګرام د ارتباطاتو مسؤل کمال شاه سید ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی دی دغه کمپاین په ترڅ کې تر 15 کلونو ښکته 11 میلیونو ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. هغه وویل په پاتې 15 ولایتونو کې به یوه اونۍ وروسته د واکسین دغه کمپاین پیل شي. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو اداره وایي په ننګرهار کې 150 ټنه بې کیفیت غوړي د صابون جوړولو یوې فابریکې ته سپاره لیدې. د ادارې ویان جاوید حجیر نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه بې کیفیت غوړي د ننګرهار په ګمرک کې ضبط کړی دی. د خوړو او درملو اداره وایي د دوی لابراتوارونو مشخصه کړي چې له دغو بې کیفیت غوړو د استفاده د انسان وجود ته زیان اړوي. د مسکو دوه لوی هوایي ډګرونو وروسته تر هغې د الوتکو پروازونه او ناستې وځنډولې چې د روسیې دفاع وزارت وویل د مسکو پر فضایي د اوکراین یو بې پیلوټه الوتکه ویشتلې ده. روسي رسنیو د دغو هوایي ډګرونو د مطبوعاتي څانګو په حواله ویلي چې دوی نن دوشنبه دغه کار د پروازونو د خوندیتوب په هدف ترسره کړی دی. په دې وروستیو کې دا څو هم ځل دی چې د مسکو هوایي ډګرونه د ورته احتمالي ګواښونو د مخنیوي لپاره د لنډ وخت لپاره فعالیتونه ځنډوي. د جنوبي کوریا رسنیو خبر ورکړی چې په دې هیواد کې د ایران کنګل شوې شتمنۍ ایران ته د انتقال او مبادلې په هدف تیرونې د سویس مرکزي بانک ته ولېږدول شوه. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د سویس مرکزي بانک په پام کې لري چې د ایران دغه شتمنۍ چې 6 میلیارد ډالر ارزښت لري د کوریا له پولي واحد وون څخه لومړی ډالر او بیا یورو ته واړوي. دا پیسې له سویس وروسته قطر ته ځي چې هلته بیا ورته ایران لاسرسی ولري. ایران او متحده ایالاتو په وروستیو کې هوکړه وکړه چې په ایران کې د 15 امریکایي زندانیانو د آزادۍ دوه په بدل کې به په جنوبي کوریا کې د ایران کنګل شوې شتمنۍ آزاد او قطر ته لیږدول کیږي. او مشهور افغان ممثل عبدالله احمد خاکسار تیرش په دیو شاوخوا بیا کلونو په عمر په کابل کې مړ شو. د غزو یې عبدالله احمد خاکسار ازادي راډیو ته تایید کړ چې پلار یې یوه اونۍ وړاندې ناڅاپه ناروغ شو او نن سهار وختي په حق ورسید.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت حتی کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. ملګری ملتونه وایي چې په تیرو دوو کلونو کې لږ تر لږه 8 مرسته کوونکي په افغانستان کې وژل شوي دي. دغو کسانو کې تر ډیره واکسیناتوران او ماین پاکان شامل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی دانیال اندرس د بشرپالنې د نړیوال ورځې په اړه خپل پیغام کې ویلي په افغانستان کې بشري وضعیت نازک او له اړمنو کسانو سره د مرستو سرچینې هم په کمیدو دي. وقت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته مرسته کوونکو ته تر ټولو بد ورځ د 14 هجری لمریز کال د کپ څلورمه نیټه وه. په دې ورځ په کندوز کې په بیلابیلو پیښو کې و واکسیناتوران ووژل شول چې څلور ښځې هم پکې وې. ننګرهار کې هم واکسیناتوران له ورته خونړیو بریدونو سره مخامخ شول. پوښتنې دا دي چې څوک د خیریه بنسټونو کارکوونکي په نښه کوي، ولس د خیریه کارکونکو په خوندیتوب کې څه رول لوبولی شي او حکومت ته څه کول پکار دي. د خیریه بنسټونو د کارکونکو په نخښه کول د خیر ښېګڼې چارې څومره متاثره کوي، په همدې تړاو په دې اونیز بحث کې له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکي او لیکوال صلاح الدین سیدی او د باور غورځنګ مشر او د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب الله آزاد. موږ هڅه وکړه چې په دې پروګرام کې ځان سره د خیر ښېګڼې کارکونکي هم ولرو، خو لږ تر لږه د دو ادارو کارکونکو ویل چې دا موضوع یو څه سیاسي اړخ لري او دوی نه غواړي چې په دې اړه خبرې وکړي. ورزو خپلو میلمنو ته لومړی هم سیدی صاحب خبرونې ته ښه راغلی. ستاسو په نظر کومې ډلې دي چې په افغانستان کې د خیریه بنسټونو کارکوونکي په نخښه کوي، په ځانګړې توګه د واکسیناتورانو پیښې موږ او تاسو درلودې او د ماین پاکانو؟ سیدی صاحب، سیدی صاحب زموږ غږ لرئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو مېلما او اوریدونکو ته وړاندې کوم. دې موضوع د تحقیق لپاره د مشخصې دوستي د انډیویډوال دوستي د نړیوالو پرته مسؤولانه برخورد سخت دی، اما په تحلیلي بحث کې موږ ویلی شو چې دا کېدلی شي هم د غلو او د رهزنو مالي علاقه مندي وي، او په دې څنګ کې مطمئنن د افراطي ډلو د غلط پوهې پر بنیاد او مطمئنن د موجوده حاکمیت د بې کفایتۍ سند وي. متاسفانه دا واقعیتونه وجود لري، څوک ترنه منکرېدلی نه شي، سبب دی چې د ډېرو داسې حقایقو نه موجوده حاکمیت په افغانستان کې منکرېږي. اما دا هغه واقعیتونه دي چې د دې نه منکرېدل دران کار دی او دا د سخت تعصب واخله. دا چې ملت به څومره په دې برخه کې سهم ولرلی شي دا اوږده پروسه ده، تنویری پروسه ده. مطمئنه ملت به دومره صحیحونکی رول ونه شي ولولوبولی، هماغسې چې په نورو مواردو کې صحیحونکی رول نه دی ورکړ شوی. اما تر یو حده پورې کېدلی شي د دې په ساتنه کې په یو نوه دا انواع مؤثره شي، اما اسلامي برخورد د دې په ساتلو کې د موجوده حکومت ته غاړه دی چې متاسفانه په دې کې د نورو په کارونو په څنګ کې پاتې راځي.
او کور ودان سید صاحب وروسته به په دې تم شو چې ولس له دیني پلوه څه وجیبه لري، خصوصا د واکسیناتورانو په محافظت کې او د ماین پاکانو په محافظت کې. البته دا هغه کسان دي چې په مستقیم ډول د خلکو ژوند ژغوري. مثلا همدا د دوشنبه په ورځ هم چې موږ تاسو اوس خبرې کوو، په افغانستان کې په 23 ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شوی دی. اما همدا واکسیناتوران دي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر بریدونو لاندې راغلي. په هر حال وروسته به خبرې وکړو. آزاد صاحب، تاسو هم ستړي مشئ، ستاسو په نظر کومې ډلې په ځانګړې توګه په افغانستان کې د خیریه بنسټونو کارکوونکي په نخښه کې؟
سلامونه درنښت. لپاره د مرغه په افغانستان کې د خیریه بنسټونو کارکوونکي وسته، بلکې په تیرو څلور کلونو کې تل په نشه شوی دی. او هغه کسان یا هغه ډلې چې دوی په نشه کړی دي تل هغه ډلې وي چې د وخت حکومتونو په وړاندې جنګېدلې دي، د وخت حکومتونو په وړاندې بغاوتونه کړي دي. دا چې دوی دا کار ولې کوي، په افغانستان کې په تیرو څلوېښتو کلونو کې ځانګړې توګه په تیرو شلو کلونو کې هغه ډلې طالبانو په شمول چې نن په قدرت کې دي، چې د دولتونو په وړاندې جنګېدلې دي، هغه همیشه د سیمې د قدرتونو له خوا یادې هغه استخباراتي قدرتونو له خوا د نیابتي ډلو په شکل تمویل شوي دي او جنګول شوي دي. دوه درې بوده لري. لومړی خدا چې دا ډلې همیشه په دې باور دي چې کله چې دوی د نورو هیوادونو استخباراتي کړو له خوا تمویلیږي، تجهیزیږي، دوی په دې باور دي چې دغه نړیوال بنسټونه یا خیریه بنسټونه چې هلته فعالیت کوي بشری مرستې رسوي، که واکسیناتوران وي، که هغه مثلا مای پاکان وي، که هغه په نورو برخو کې د انسانانو د ژغورنې هڅه کوي، دوی په دې باور دي چې دا به ګواکې دغه نړیوالې موسسې چې دي دا به خپله استخباراتي موسسې دي، یا دغه خلک استخباراتي اړیکې لري، او د دوی لپاره به دا خطر وي. او دغه ایدیالوژي دوی ته ورکول شوې ده. او دوم بحث دا دی کله چې دغه څه وګړه او بل مرغه داسې بدمرغه جګړه کوي یو وات کیوي، اغلته هغه دلې چې د سیمې قدرتونه لکه افغانستان په څنګ کې متاسفانه ده، پاکستان او ایران په څیر هیوادونه، هغه چې هغه دلې تمویلوي، نو هغه همیشه به دا هڅه کوي چې د ټولو هغه پرمختګونو مخه هم ونیسي چې هغه د هغه هیواد او د هیواد وګړو ته ګټه رسوي. د بیلګې په توګه کله چې د پولیو د واکسیناتورون بحث راځي، نو پولیو د یو ملت د یو قوم راتلونکی نسل دغه بدمرغۍ ناروغۍ ژغوري. ماین پاکان همدغسې له هغه ماینونو خلک ژغوري چې هلته خلک په نشه کېږي، نو بیا هلته دا د مرګ ژوبلې دا ویره له منځه ځي. همدارنګه په نورو برخو کې په نور صحیح برخو کې به ځانګړي توګه نو د یو د مخنیوي دپاره کله چې دغسې ډلې ته په ذهني پیچکاري کېږي چې دغه واکسیناتوران یا مثلا دغه نورې خیریه موسسې غړي چې په بیلابیلو برخو کې فعالیت کوي، دا تاسو په نښه کوي، یا ستاسو معلومات خلکو ته ورکوي، یا ستاسو معلومات دښمنانو ته ورکوي، په بیلابیل ډول د ذهنیت سازي کېږي. نو هغه دا خلک په نښه کوي تر څو د له بده مرغه دغه دا هېواد او دا وګړي همدغسې.
څه فکر کوي اوس دغه ډلې څومره فعال دي په افغانستان کې؟ اوس چې مثلا طالبان په واک کې دي، تر ډېره مثلا پخوا طالبانو د حکومت په وړاندې جګړه کوله، اما اوس د حکومت په ضد جګړه ډېره محسوسه نه ده. اوس کومې کړي دغه افراطي ډلې په دې ذهنیت ستاسو په ټکو روزي چې دغه واکسیناتوران، ماین پاکان، یا مثلا د خیر ښېګڼې نور کارکوونکي
دوی مثلا د خلکو ضد کارونه کوي یا استخباراتي کارونه کوي، فکر کوي دغه استخباراتي ډلې اوس هم افراطي ډلې روزي د خیر خیګنې د کارکونکو په ضد باندې اوس هم په افغانستان کې فعالیت کوي او کنه افغانستان بهر دوی داسې منابع لري چې لامغه ځای افغانان روزي او د افغانانو په وسیله د نورو کسانو په وسیله د خیر خیګنې کارکونکو هدف ګرځي.
ګوره په لوی انځور کې هو په بیلابیلو برخو کې همیشه دا پوښتنه رامنځته کېږي چې اوس په طالبان په قدرت کې دي نو دا او ها کارونه نور څوک کوي. هغه په هره برخه کې طالبان په قدرت کې راتک یوه ډله ده اوس چې قدرت نیولی دی، په سر کې څو کسان دي یا مشران دي، هغه ممکن وغواړي چې د دغه وضعیت او د دې د واکمنۍ ادامه عمومي. اما په کوم ډول چې دوی خپل وسلوال یا دوی خپل هغه جنګیالي روزلي دي په تېرو شلو پنځه ویشتو دېرشو کلونو کې څه ډول ذهنیت یې غوته ورکول شوی، په کومو کمپونو کې چې هغه روزول شوي دي او په کومه عقیده چې هغه روزل شوي دي، دا قدرت ته د رسېدو سره سم د هغو عقیده نه ده بدله شوې، نه د هغو عقیده بدلولی شي. په لاندې خطونو کې په لومړیو دوم او درېم سطحه یا کچه باندې چې کوم طالبان دي، هغه نن هم په دې باور دي چې ستا ژیره د ده په رقم نه وي ته کافر یې، که ستا تګ د ده په رقم نه وي ته د وژلو مستحق یې. او دغه ډله چې د طالبانو دغه شمېر چې دی دا تر اویا او اتیاو فیصدو دی، ځکه هغه د لاندې کچې طالبان ټول همدغه دي. دا خو یو څو کسان پاس ناست دي چې هغه یغو دوهم لیدلی دی، یغو د طالبان امریکایانو سره مذاکرات هم لیدلي، یغو د پاکستاني جنرالانو سره په ډیرو مجهزو او ډیرو پرمختللو هوټلونو کې خواړه خوړل دي. اما لاندې کوم کسان په کوم باور روزل شوي دي، هغه نن هم په دې باور دي چې هغه باید په ځان پورې بم وتړي. نو یو خو خپله همدغه کسان دي، خپله طالبان دي، هغه بېلې دي چې یغو ته نن مستقیمه څوک قمانده ورکړي چې دغه د خیریه بنسټونو کارکونکي باید په نښه شي. بېلې دي چې یغو ته دا وویل چې یغو ته شل کاله دا ویل شوي دي، نن یغو ته دا وویل چې دا کار مه کوئ، دا د طالبان لپاره خورا ستونزمنه ده. او دوم برخه نورې ټولې هغه ډلې کله چې په یو هېواد کې واکمنی وجود لري، یو د طالبانو واکمنی د سیده اکوي، یو هغه تخنیکی او فنی دولتداری ده چې هغه د یو سیاسي ځختار له مخې رامنځته شي او هغه بیا د یو رامنځته کېدو تر څنګ ولس دی سره ودرېږي. کله چې ولس یو نظام سمي ولاړ، هغه نظام د شګو کور دی. نو بیا کله چې دغه د شګو کور رامنځته کېږي، ټولې هغه ډلې چې هغه دغه هېواد کې دغه هېواد په وړاندې او د نور په وړاندې اوس لازم نه ده چې طالب واکمن دی، نو نور کسان دي د طالبانو په وړاندې نور ترسره دلی فعالیت کوي. یوازې طالبانو په وړاندې نه، کله چې یو کور بې دیواله وي، حتی د نور په وړاندې د فعالیت لپاره یو څوک پناهګاه ته اړتیا لري، نور ترسره ډلې د نور هېوادونو د ګټو تحدید لپاره هم دلته فعالیت کوي. بیا هغه هم د دې لپاره چې دلته کچیر په افغانستان کې خیریه بنسټونه فعالیت وکړي، نو بیا هلته نور فعالیتونه پیلېږي، هلته تمدن راځي، هلته فرهنګ راځي، هلته د زده کړو مسایل راځي، هلته صحي مسایل راځي، هلته یو عادي ژوند پیلېږي. نو د عادي ژوند د مخنیوي لپاره کله چې هلته عادي ژوند پیل شي، نورې ډلې بیا هلته فعالیت نشي کولی، بیا هغه پناهګاه له لاسه ورکوي. نو طبیعي خبره ده چې ټولې دغه خیریه بنسټونه یا هر هغه څوک چې هغه د د 10000 مستقولو د لپاره فعالیت وکړي، هغه په نشه کیږي او هغه په افغانستان کې نن حالت کیږي. څنګه هم نن حالت
تاسو د خبرو نه چور کزه راوخلم داسې دی چې تاسو بیلابیل ډلې په دې موضوع کې ښکېلې وبللې او په ځانګړي توګه په سر کې هغه ډلې چې د افغانستان د پرمختګ دښمنان دي یا نه غواړي چې په افغانستان کې تمدن رامنځته شي، پرمختګ رامنځته شي، او په دې کې تاسو په نظر افغانان او د طالبانو هغه پخوانی جنگیالي چې تاسو په نظر او یا اتیا فیصد دي هغه شامل دی؟ راځي سید سیټه به د بحث راځي کو چې له دنیا هم په دې باندې لږ خبرې وکړي چې د هغو کسانو ساتنه په ولس څومره لازمی او واجب ده چې د ولس لاسنیوای کوي. مثلا دغه واکسیناتوران چې مخکې یاد شول، نن هم په افغانستان کې کمپاین پیل شو، پاتې وسته ولایتونو کې واکسیناتوران کوڅه په کوڅه، کور په کور ګرځي، د خلکو دروازې ټکوي، ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکوي. اما بیا وکاس راجګیږي په مغه خپل افراطی روحي سره دغه واکسیناتور وژنې چې موږ تاسو عملا پیښې هم ولیدلې چې په کندوز کې 1 نفر واکسیناتورانو وژل شول، او په ننګرهار کې هم 2 تنه واکسیناتورانی چې خزي هم پکې وي. څه کول په کار دي ترڅو دغه ذهنیت بدل سي او د ولس دینی واجبات څخه د پدې برخه کې؟
مننه. د دې بحث مختلف اوږدمهاله او لنډمهاله کار کول پکار دي. ما ته بل څه نه پاتې کېږي غیر د دې نه چې د همدغو خبرو چې جناب آزاد صاحب ویلي مشخص مثالونه وړاندې کړم. د مثال په توګه کله چې په افغانستان کې د ملل متحد او د یوناما د کار په مقابل کې موانع جوړیږي، متصل په جلال آباد کې د یوناما د کارکونکو له خولې د پاکستانی اړخ وړاندیز یوناما ته کېږي که چېرته په افغانستان کې تاسو د دې فعالیتونو امکانات تاسو ته محدود دي، موږ تاسو ته پوره امکانات درکوو. دا کارمند وایي چې د جلال آباد نه تر کاپله پورې راتلم، د دې دسیسې نه خبر شوم، په تمام لار کې مې جاله. معنی یې دا ده چې یو اړخ د خبرو دا هم دی، بل اړخ د خبرو دا دی چې زمونږ تصور د طالبانو نه د یو ګوند او د یو حرکت یو د منظم حرکت په توګه دی، در حال چې د طالبانو هغه لوړې برخې یعنی عمودي رهبري او افقي رهبري وسطي او لاندې بیا صفوف، چې هغلته د اسلامي په اصطلاح تاکیدات پر بنیاد باندې داسې برداشتونه کوي چې دا هغه په نتیجه کې عملا ضد اسلامي عمل کوي. هغه څوک چې د ټولنې د خدمت لپاره د اولاد د ټولنې لپاره کار کوي او د مثلا د واکسین نه بل تعبیر اخلي، هغه تر یو حده پورې چې ترکیب یې حرام دی، دا تعبیر اخلي. مطمئنا یو ستر اړخ یې مالی اړخ دی چې د هغه سره چې هغه موټر دی، د هغه سره چې هغه کارمند دی، د هغه سره چې هغه موبایل ټلیفون دی، دغه سره چې لپټاپ دی، د دې د غنیمت نیولو پر بنیاد ورته یو ظاهري توجیه جوړي چې مطمئنا د بلې خوانه ما ته مخکې ویډیو پرته ده چې هغلته د ښځو فعالینې څنګه نیول کېږي، اما کله چې د طالبانو د بیان د خوانه پوښتنه کېږي هغه وي دا دروغ دي. نو زه دا ومنم چې هغه ویډیو راته مخکې پرته ده او که هغه دروغ ومنم چې داسې نه منکري. په دې خاطر باندې دا تمام جوانب د قضیې په دې برخه کې تاثیر لري. یو مطمئنن د اسلامي د لحاظه هغه څوک چې د ټولنې خدمتګار معنی اجازه یې د اولاد د خدمت دپاره څوک کار کوي معنی اجازه یې، دا حرام کار دی او د الله تعالی په ژوند مؤاخذې وړ دی او انشاءالله چې مؤاخذه وشي. اما واقعیتونه دغه دي چې دي او زمونږ ټولنه د دې مشکلاتو سره مواجه ده.
کور ودان آزاد صاحب، یو طرف ته په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی، ملګری ملتونه او نور نړیوال بنسټونه پرله پسې اندېښنې ښیي. همدا اوس هم ویل کېږي چې څه باندې 9 میلیونه افغانان په روان 2023 کال کې بشري مرستو ته اړتیا لري. بل لور ته مثلا بشري بنسټونه د دغه ډول ګواښونو سره مخامخ کېږي. یو طرف ته مثلا د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز لګېدلی چې دی هم یو څه د دغو بنسټونو کارونه پڅ کړی دی. بل لور ته مثلا منابع کم دي، پیسې کمې سوي دي. بل لور ته کارکوونکي په نخښه کېږي. همدا د ملګرو ملتونو تازه راپور ښیي چې 8 کسه د خیریه بنسټونو کارکوونکي په 2 کلونو کې وژل شوي، چې تقریبا لوړ رقم دی. راتلونکي څنګه ګوري؟ فکر نه کوي چې د خیر ښېګڼې چارې به نورې هم متاثره کړي دا ډول پېښې؟
لبه د مرغه په دې کې هیڅ شک نشته چې په راتلونکي کې به هم د ښېګڼې ټولې چارې فعالیتونه سخت متاثره کی، ځکه چې طالبانو چې کوم دریز دی تر اوسه په تیرو 2 کلونو کې هغه د دې باعث سوی دی چې دغه څه فعالیتونه مخ ونیول سي. د بیلګې په توګه کله چې هم د طالبانو له مشرانو څخه د نجونو د زده کړو او د میرمنو د کار په هکله پوښتنه سوې ده، زما سره په خبرونه کې چې کله د میلمانو په ځانګړي توګه د ویان تر زبیلا مجاهد مې څو څو واره دغه توجیه کړی ده، څو څو واره دا دلیل وړاندې کړی چې په تیرو 6 کلونو کې د خپل جنګیالو ته څه ډول چې د ذهنیت ورکړه دی، د اوس ناڅاپه نشي کولی چې دغه څه کړنې وکړي، دغه څه ته اجازه ورکړي چې هغه دننه په دې کې بغاوت راپورته کړي. دا په دې معنی چې په تیرو 6 کلونو کې کله چې د خپلو جنګیالو ته دا ویلي وي چې مثلا د تعلیم مخه ونیسه، مکاتب وسوځوي، یو دا یو ناسم کار دی، حرام کار دی، دا د اسلام او د دین او د افغانیت خلاف کار دی. دا په دې معنی چې په تیرو 6 کلونو کې ټول هغه کارونه ټول هغه څه چې طالبانو کړی دي په هر نوم شهادت جنگ کړی دی همدغه سي دروازه ورته ویلي دي خپل خلک هم دا شغلول دي دزم اعتراف دی دی تاسو د نورو پر رسنیو په ارشیف کې لري دغه دلایل پاتې دي چې د دوی د خپل هغه لوړ ټیټپوړي جنگیالو یو د بغاوت د مخنیوي لپاره اوس مهال لپاره د مکاتب بند کړي دا دی وینا ده نو دا په دې معنی چې په ټولو مراحل په مسایلو کې همدغه خپل خلک په دروازو جنگولې دي خلک غولولې دي او د پردو د اهدافو لپاره اوس چې څنګه دوی واکمنې کوي د انجینر د مکاتبو دروازې بندې د مېرمنو د کار مخنیوي سره د نارینه وو په جامه کې د هغو په کړو وړو کې د هغو د کاري محیط کې د سخت مداخله ده په دولت کې یا د دولت په وایي د طالب نه پرته بل هر هغه څوک چې په طالبي فکر نه وي هغه د کار اجازه نه لري د نړۍ سره د کوم اړیکې چې دي په خپل دریز باندې ولاړ دي هیڅ ډول انعطاف نشي د نړیوالو ترهګرو سره د دې اړیکې ډېر ښکار دي الزاویری ورن کیږي هغه د خپل د پاکستان او د ټي ټي پی ترمنځ د ایمنګلی ټوپ کوي د دې
بلی آزاد صاحب کله په بشری مرستو باندې تم شو اوس څه کول په کار دی چې افغانستان ته بشری مرستې راجلب شي ځکه دا غوښونه موجود دي ارتیا ډیره ده
دغه کرنې چې دي دغه کرنې هم دې ترازم دا د دې لامل سوي دي چې د دې او د نړۍ ترمنځ فاصله ایجاد کړي کله چې فاصله ایجاد کیږي تبي خبره ده چې د نړیوالې ادارې د مرستندو ادارې چې دا ټولې نړیوالې ادارې دي او دغه نړیوالې ادارې بیا څنګه طالبان د دې سره دغه ډول فاصله ایجادوي او خلکو باندې خپلو خلکو باندې په دغه ډول ظلم او جبر کوي دغه مخکې موارد چې ما یاد کړل دې تر اصله مزه دا مهم موارد دي او دا د دې باعث سوي دي چې بیا به همدغه مرستندو ادارې لکه اوس چې د خپلو فعالیتونو باندې لسره غور کوي تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو څو ایجنسیو څو څوار دا ویل کله چې د ملګرو ملتونو شزینه کارمندان په یو باندې بندیز ولګیږي نو هغه څو څوار ول چې خپل فعالیت باندې لسره غور کوي او یا بل هیواد د باندې لکم بل هیواد د همسایه هیواد باندې فعالیت کوي چې څنګه خپل ما خبره لا د خصکسوی نه ده چې د خپل فعالیت په مغه شکل چې د تروسې ادامه ورکړي ادامه ورکړي کبا خپل فعالیت یا ځندوی یا به کموي نو لهدا دغه طالبانو کړو ته په کتار د دې حکومت ولې ته په کتو د نړیوالو مرستندوی ادارو کارمندانو ته کوم تهدیدونه چې مخ دی یو ته په کتو او ویغو او همدارنګ د نړیوالو د سیګار راپور لمخې کله هم چې د جمهوریت د نظام په حکله باندې راپورونه خبره کړی دي نو طالبانو ډېر هرکلای کړلای نو دوی په وړاندې کوم راپورونه خبره کړی تازه په تازه سیګار راپور دا وایي چې بشری مرسته یا بشری ناورین د مخنیوي لپاره کوم نقدي کڅوړې افغانستان ته ځي په ځانګړي توګه غوښتل کېږي نو کڅوړې چې افغانستان ته ځي او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان بانک ته دا پیسې ځي نو تر ډیره بریده دا د طالبانو تر واک لاندې ویشل کیږي یا استعمالیږي چې ډیره برخه یې په طالبانو ته ځي دا سیګار راپور دی دغه راپور نه دی بای سی وی دی او دې بای سی وی چې په راتلونکي کې هم د بشري مرستو افغانستان ته البته د بشري مرستو اغه کوم لړۍ چې روانه ده هغه اغیزمنه سي او په منفي اغیز وکړي او خلک به بدبختانه کې اوس نوي شونه دي دا شمه د خدای نه کوي لکه وضعیت په کتو اغه تحقیقي بحث کوو او مشاهداتي بحث کوو د تیر دوه کلونو د طالبانو کلن ته په کتو دا ویره خورا ډیره لچې دغه ادم مرسته به خورا ډیره شاغسي منفي تاثیر پروکي او خلک به د خلکو شمیر بدل د لوګي سره کوم خلک لاس پورې واندي دي ګور شمیر کې به خورا ډیره اضافه وایي
کور ودان آزاد صاحب د بحث د پښې بوتن کې د شوی راځي چې بحث سره راټول کو سیدی صاحب لته سبا اول وورو چې څه کول په کار دی اوس خدای غستونز ستا په افغانستان کې اړتیا هم ډیره د لکه څنګه چې ما مخ کې ویل چې باندې نه 20 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا لري په دې کې فکر کوم 14 میلیونه داسې دي چې بشری اړتیاي د اندېښنې ورده یا هم په بیړني حالت کې ده د اندېښنې پر لپسې خودل کېږي چې هم طالبان بیا د غشمیرې تر ډیره نه مني او وایي چې بشری وضعیت دومره چې نړیوالې ادارې یا ملګری ملتونه یادې وایي ترنګل یا خراب نه ده څه وشي چې هم دې شرایط ته په کتو د نړیوالو مرستې را جلب سي طالبان کوم تګلارې اختیار کړي چې
نړیوال افغانستان سره خپل مرستي کمی نه کی ځکه دبليو اف پی تازه ویلي چې وو اتلکه کسانو ته مرستي درولې دي هغه کسان چې په میاشتنی ډول مرستي ترلاسه کولی او وايي چې کوم مرسته ورسره ونسی د کال تر اخره به ممکن همدیش میر نور کسانو ته هم مرستي ودروي یعنی مرستي په کمی دودی څوشه چې بیرته مرستي راجلب سي او د افغانانو لاسنیوي وس
مننه د مرستو کمی دل ثابت خبر ورته د پاسه یو میلیارډ ډالر چې بعد د مجموعینا نور هم شو یو میلیارډ ډالر کمیږي چې د هغه په نتیجه کې هم دا رقم چې تاسو ویلې دومره خلکو ته به مرسته ونشي سره خبره دا ده چې هم د ټولنې په سطح علما مخکښان د خپل رسالت د ادا لپاره باید کار وکړي او دا هغه په څنګه کې حاکمیت باید خپل رسالت ادا کړي څنګه چې یو خلکو ته باید دروغ وویل شي دروغ ولې کله چې مجاهد نه پښتنه کیږي هغه د فعال د مدني ټولنې وایي چې د اما مکتب مکاتب خلاص کی پلیاز د خدای مکاتب خلاص کی هغه ورته سر خوري او وای چې مونږه باید منبر د حکومت نه جدا نکو مونږه حکومت باید د منبر سره په تفاهم یعنی په اصل کې چې نور منطق نه لري موافق دي دی هم چې یو شمیرې چې تعلیم په مقابل کې درې دل د پوهې په مقابل کې درې دل د یو سلسله تخلفات په مقابل کې درې دل خو په ځای دي خو منبر ته باید خناف وکړي یعنی دې سره د اسلام هغه برحق بودن او غیر برحق بودن مطرح نه ده دې ته څنګه د حکومت ادامه مطرح ده چې یو سلسله چې په اصطلاح د دې جنګیالي د دین والو دي په دې خاطر باندې دروغ نه وایل پکار دي ملت غولول نه دي پکار جبروت نتیر شوی دی دا جبروت په هم تیر شي د حق د پاره کار کول په کار دی او ته طالب یو شمیر مشران چې په حقایق باندې پیږي او ته دی راځه په هغه منطق چې ورسره ول شو دی به ته خو په خو مونږ هم دی خو مخالف ناسو او چې مخالف ناسو مسؤل خاصي زمام
دی کور ودان سید صاحب مننه او سلامات او سي آزاد صاحب تاسو د پای خبري هم او څه وشي چې افغانستان ته مرستې راجلب سي د طالبانو تګلارو ته په کتو څه کول په کار دی پلان وخت
د بشری ناورین د مخنیوي د پاره د بشری مرستو لړۍ باید په هیڅ عنوان ونه دلیږي لکه د مرغ افغانان تر بل هر وخت په ډېر بد حالت کې دي یعنی په تیرو سلویشت پنځوس کلونو کې افغانانو ښه ورځ نه لیدلې لکه کوم بشری ناورین چې اوس افغانانو سره مخ دي د دې ساره په تیر کې نه لیدل کیږي نو د بشری مرستې باید نه یوازې شي دا عمومي بلکې اضافه شي او د دې لپاره چې څه پکار دی د افغانانو هغه لای شي کولای چې په نورو هیوادونو کې ووسی یا په ځانګړي توګه په غار کې ووسی د همدغه ادارو سره چې نړیوالې مرستندوی ادارې دي او بیا د بیلابیل هیوادونو څخه د مرستې راټولوي او افغانستان ته د افغانستان د خلکو د ستونزو د حل لپاره د مرستې رسوي د دې سره باید خبرې وشي په متواتر ډول او داسې میکانیزم رامنځته کړي چې همدغه خلک چې په مستقیم ډول وتوانی چې هلته مرستې ورسوي دوم بحث دا دی چې په خپل هغه کسان چې هغه به وځل کسان یا ټول افغانان به وځل دي هغه حالت داسې و زمينه مسايده کې چې په خپل سیمو کې یو ډول حد اقل هغه نسبی امنیت د خلکو لپاره رامنځته کوي درېم به اصل چې ټول بحث به د طالب تور کوي تر څو پرې چې طالب واکمنه کې طالب کې بدلون رامنځته کوي هغه یوازې د بشري مسو بحث نه دی کله چې په سیاسي لحاظ طالبان په ځان کې تغیر نه ولې د نړۍ داخلي مشروعیت ترلاسه نه کوي د نړۍ سره د نړۍ په شکل باندې رفتار ونکي نو دغه ستونزو حل ستونزمن نه ناممکن ښکاري نو د ټولو هغه بحث د ټولو بحث نه چور دی چې طالب باید تغییر ومومي تر څو طالب کې تغییر راشي نو تر هغه پورې به په دغه سي مسایلو کې د پام وړ تغییراتونه لیدل شي بدبختانه
ډېره ډېره مننه سلامات اوسې اوریدونکو د ازادي راډیو اونیز بحث همدلته پای ته رسیږي یو ځل بیا له خپلو میلمنو د سیاسي چارو له شنون کې او لیکوال صلاح الدین سیدی او د باور غورځنګ له مشر او د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب الله آزاد نه ډېره مننه
ری پھو کو کو کے پل جانان میں لٹا شفق وزرت خيجم نار